د مازیګر د تلور بجو په خبرونه کې زحمت شي برسه سو کوربایم ټکنیکی چاري شمشاد صدران مختوړی السلام علیکم د سجرډو په خبرونه کې وړاندې پاکستان ته تاسو د افغانستان خبرداري خبرو په کابل کې مودې اعتراضونو مسله هم څارلې خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه
د افغانستان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د درې اړخیزو غونډو پر جوړولو موافقه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاقونه وایي په کابل کې د وروستیو اعتراضونو له کبله خصوصي سکتور ته د ورځې $2 میلیونه زیان اوړي. د چین او پاکستان چارواکي د داعش هغې ادعا څېړي چې د دوو چینایانو د وژنې په باب ده. د افغانستان ولسمشر نن د پاکستان له صدر اعظم سره په کتنه کې د ټوریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د درې اړخیزو غونډو پر جوړولو موافقه وکړه. محمد اشرف غنی نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې له نواز شریف سره خبرې وکړې. ولسمشر غنی د شانګهای د همکاري سازمان په ولسمه غونډه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته تللی. دغه غونډه چې پرون پیل شوې نن هم دوام کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب د آزاد ازادي رادیو ته وویل
دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان پر دې موافقه وکړه چې درې اړخیزې ناستې باید ولرو. یوه برخه مثلا افغانستان پاکستان او چین ده او بله درې اړخیزه به افغانستان پاکستان او امریکا وي.
د شانګهای د همکاري سازمان ته نن جمعه په وینا کې د روسیې ولسمشر د افغانستان امن د سیمې له امن سره تړلی وباله. ولادیمیر پوتین وویل
د سیمه ایز ثبات د یقیني کولو لپاره د افغانستان وضعیت یو له کلیدي فکتورونو دی. دا څرګنده ده چې له پوځي لارې د افغانستان د داخلي ستونزې د حل پالیسي کار نه ورکوي. روسیې او د شانګهای د همکارۍ سازمان ټولو همکارانو تل د افغانانو په رایه د سیاسي حل ملاتړ کړی دی.
افغان ولسمشر په استانه کې د نړۍ له نورو مشرانو سره هم په کتنه کې د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه، اقتصادي همکاریو او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاقونه وایي په کابل کې د وروستیو اعتراضونو له کبله خصوصي سکتور ته د ورځې $2 میلیونه زیان اوړي. د دغو خونو مرستیال خانجان الکوزي دا خبره له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه.
د ورځې $2 میلیونه موږ ته خساره رسېږي. زه امیدوار یم چې دولت په دې اعتماد باندې او هم د مخالفین چې څوک دي دوی دې د کابل د ښار ګوریدان نه وي چې دوی دې باید یوه لاره پیدا کړي چې دا د کابل د خلکو د ژوند عادي حالت ته راشي. نو
په کابل کې د ناامنیو له وروستیو پیښو وروسته اعتراضونه او تحسن روان دی چې برخوالو یې د کابل ځینې لارې تړلي. دفاع وزارت وایي په تېرو 4 ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې 4 دولت ضد وسلوال وژل سوي. د دفاع وزارت د عامه چارو عمومي مدیر ډګروال محمد اسحاق پیمان ازادي رادیو ته وویل
د 13 پلان شویو عملیاتو په نتیجه کې 4 ترستان په دغو ولایتونو کې وژل شوي. له دې جملې د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د قومندان امان الله په نوم د دوی مشر هم په وژل شویو کې شامل دی.
د کندوز د امنی قومندانې اداري مرستیال وحید الله بیکزاد د وسلوالو مخالفانو له بنده په تیښته بریالی سو. د پولیسو د 308 زون د عمومي قومندانې ویان محفوظ الله اکبری ازادي رادیو ته وویل
د دې تیر کال د خبرګولی یا جوزا پر اتمه د کندوز خان آباد په لاره کې د مخالفانو لخوا تشتول شوی و. نن د امنیتي ځواکونو لاسته ورغی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه په خپل کې 50 ساوره مسابقه کوي. دغه مسابقه نن د سنت لوزیا په گراس جزیره کې کیږي. د کرکټ بورډ او مطبوعاتي مسؤل عزیز غروال ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان په وخت شپې 11 د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویست انډیز د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې په یو ورځني فارمټ کې خپل لوبډله لوبه ترسره کوي.
افغانستان او ویست انډیز په خپلو کې 2 ساوره مسابقې هم کوي. په چین او پاکستان کې چارواکي د داعش ډلې هغې ادعا څېړي چې په کې ویل سوي په بلوچستان ایالت کې 2 تښتول سوي چینایي ښوونکي وژل سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هوا چونګ ینګ نن ویل حکومت هڅه کوي له پاکستاني چارواکو پر یاره معلومات ترلاسه کړي. داعش ډلې پرون د 2 چینایانو د وژنې ادعا وکړه. د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په جنوبي برخه کې په ځنوژون کې برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي او پلسګونو نور ټپیان سوي دي. حمله کوونکي نن د مسیب شارګوټي د مرکزي برخې په یو مارکیټ کې په ځن پوري منفجره مواد وچول. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د کانګرس د یوې کمیټې په سوالو ځواب کې د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی د پخوانی مشر جیمز کومی د ځوابونو ټول جزئیات ترلاسه کړي دي. شغلی ترامپ دا څرګندونې په ټویټر کې کړي دي. جیمز کومی د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په تړاو پرون کانګرس ته د ځواب لپاره ورغوښتل شوی و. ډونالډ ترامپ د شغلی کومی تر خبرو وروسته د اول وار لپاره په ټویټر کې څرګندونې وکړې. شغلی ترامپ لیکلي، کومی د پټو معلوماتو افشا کوونکی دی. د بریتانیا د صدر اعظم تیریزا می محافظه کار ګوند ونتونید دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت سیټونه خپل کړي. د بریتانیا محافظه کار ګوند تر وخت مخکې پارلماني ټاکنو کې 313 څوکۍ، خو د حکومت مخالف کین اړخي کارګر ګوند 218 څوکۍ ګټلې دي. تیریزا می نن سهار وویل،
نتایج که هر څه وي، محافظه کار ګوند به دا یقیني کړي چې موږ به د ثبات د ټینګښت لپاره خپل دنده ترسره کوو. دا هر څه په هغه صورت کې ترسره کولای سو چې د واحد هیواد په توګه په ګډه مخکې لاړ سو.
په بریتانیا کې د حکومت د تشکیل لپاره یو ګوند لږ تر لږه 316 څوکیو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر د شانګهای سازمان د غونډې ترڅنګ پاکستان ته خبرداري ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي،
دغه دی عملی ګامونه په تنه کې نړیوال هم په دې خبر سي، نړیوال ته مشکلات امر کړی دی، موږ رسنادونه هم لرو. نو ډېر ژر به پاکستان اوس هم چې یو ډول انزوا سره مخ دی، ډېر ژر به ډېر بد برخلیک ولري.
د شانګهای غونډه څنګه روانه ده؟ د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر مو اخیسته.
د نړیوال ټولنې د استازو خبرې اترې په قبل پروسې غونډه کې او اوس د شانګهای په غونډه کې ډېر توپیر موندلی.
په کابل کې ناروغان شکایت لري.
د ډیر شفخانو په مخ کې په کابل ښار کې خیمه وهل سوي دي. خلک نس کولای خپل ناروغان یوسي شفخانو ته.
د کابل د اعتراض کوونکو نظر هم در سره شریکو. او په لوګر کې د شزو استازي ټینګار کوي چې د کار شرایط دې بهتره شي.
خزه د ټولنې یو وزر او نارینه د ټولنې بل وزر ده.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمېر نور مطالبم لا ازادي راډیو اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په استانه کې وکتل. د هغوی د لیدنه د شانګهای سازمان د ولسمې سرمشیزي په څنډه کې په داسې حال کې وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کې تر پخوا زیاتې سړې شوې دي. افغان ولسمشر چې له یو شمېر نورو مشرانو سره یې هم کتلي، نن به د ورځې په اوږدو کې د شانګهای سازمان سرمشیزي ته وینا وکړي. دا چې نن افغان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته څه ویلي او هغه څه ځواب ورکړی، د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې اورو.
افغان حکومت وی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ولسمشر اشرف غنی په خبرو کې هغه ته دا پیغام ورکړ چې پاکستان له تروریزم سره جدي مبارزه ونه کړي، له بد برخلیک سره به مخ شي. د خبر د جمهور رئیس مرستیال ویاند نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وکړه. نجیب الله آزاد ویل، افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د شانګهای سازمان د سرمشیزي په څنډه کې نن جمعه لیدلې دي.
افغان ولسمشر نن هم د پاکستان د لومړي وزیر سره په ملاقات کې هم دا خبره وکړه چې نه یوازې چې معنا به موږ یې نړۍ پوی دې چې راغار چی دې اما د اسناد او شواهد مسته له شمرغه هغه قضایي پوړاندې چې پاکستان په افغانستان کې شکیل دی، موږ اسناد او شواهد لرو. په دا پیغام د تور ورسی دی، نو موږ په دې هیله یو چې دا ځل به د خواکان عملی ګامونه پورته کیږي. ځکه کله عملی ګامونه پورته نه کیږي، نړیوال هم په دې خبر سي، نړیوال ته مشکلات امر کړی دی، موږ اسنادونه هم لرو. نو ډېر ژر به پاکستان اوس هم چې یو ډول انزوا سره مخ دی، ډېر ژر به ډېر بد برخلیک ولري.
نجیب الله آزاد ویل، په خاص سره لدی چې د ترورستانو د پټنځایونو په اړه ټول خبر و خو کره اسناد نه و موجود. اما د دې خبره اوسنی افغان حکومت په دې اړه زیات شواهد او اسناد راټول کړي دي. ښاغلی آزاد ویل، پاکستان په نړۍ کې په خپل انزوا پوښوي او لنیت یې ښکاری چې تر پخوا به خپل دریس کې تغییر راولي. پاکستانی رسنیو هم راپور ورکړی چې د پاکستان صدر اعظم او افغان ولسمشر نن له تروریزم سره په مبارزه او سیمه ایزو مسایلو خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر او پاکستانی صدر اعظم د لیدنې په اړه د پاکستان لاړخه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې له نواز شریف سره وکړه کتل چې د تیر سه شنبه پر ازي د کابل پروسه په ناسته کې یو ځل بیا په پاکستان غږ وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې جدي هڅې وکړي. ښاغلی غنی وویل افغانستان له یوې نه اعلان شوې تعرضي جګړې سره مخ دی او په دې نه پوهیږي چې پاکستان څه غواړي او د څه په لټه کې دی. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند نجیب الله آزاد وویل نن مخکې له دې چې افغان ولسمشر په مسایلو بحث وکړي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه وکړه چې له ترهګرۍ سره جدي مبارزه کوي.
افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی د پاکستانی لومړي وزیر سره خپل خبرې پیل کړې. پاکستان لومړي وزیر خپل د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د جدي ګام پورته کولو تعهدات وکړل او ژمنه وکړه چې تېر کې څه کوتاهیانې رامنځته شوي په اشتباهات شوي هغه به بیان ته کړی شي او هغه ترهګر چې د افغانستان سره جنګېږي د افغانستان د ولس سره جنګېږي د افغانستان دښمن دی هغه په وړاندې به پاکستان هر ممکنه اقدامات وکړي.
افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم همداراز د دوو جلا درې اړخیزو غونډو په اړه هم موافقه وکړه چې تمه د یوې د چین په کوربتوب او بلې د امریکا په کوربتوب جوړ شي. د افغانستان او پاکستان مشرانو په داسې حال کې په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو کې اړیکې له پخوا زیاتې سړې شوې دي. افغان ولسمشر د کابل پروسې کې په نړیوالو غږ وکړ چې له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره لاس ورکړي. هغه پیغام چې تمه ده نن یې د شانګهای سازمان په ولسمه سرمشریزه کې هم د خبرو مهمه اجنډا وي. د شانګهای سازمان سرمشریزه اصلي غونډه نن د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې پیل شوې او تمه ده د نظرو هیوادونو مشران چې افغانستان هم په دې ډله کې راځي وروسته د ورځې په اوږدو کې وینا وکړي.
و موردل چې افغان ولسمشر د پاکستان سر اعظم ته د شانګهای کانفرنس په څنډه کې د لیدو پر مهال ویلي که هیواد د تروریزم پر ضد جدي مبارزه ونکړي او عملی مبارزه ونکړي له بد برخلیک سره به مخامخ شي. ملالۍ بشیر د سیاسي چارو له افغان کارپو روح الله احمدزي سره پر دغه موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا افغانستان کولی شي پاکستان له بد برخلیک سره مخامخ کړي.
حقیقت د اوس وخت او د پخوا وخت ډیر تغیر کړی او نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه ټول پوه دي چې پاکستان سیاست د ترهګرو څخه ملاتړ د دوی په وار وار انکار او بالاخره هغه اسناد او هغه شواهد چې د افغانستان دولت وار وار د نړیوالو مجلسونو او کانفرنسونو کې وړاندې کړي دي او اوس هم کابل پروسې کانفرنس کې هم دا خبره پر داګه وکړه چې موږ اسناد لرو او هر څه شواهد او تاسو ته وړاندې کوو چې دغه موضوع د پاکستان لخوا نه دغه او تاریخوالې دغه لړۍ بند شوې مده او په خپل ژمنو هم ولاړ نه دي. د دغه دلایلو پر اساس کې دغه تل د ولسمشر لهن او د پتیرا بیا د نړیوالې ټولنې د استازو خبرې اترې په کابل پروسې غونډه کې او همدارس اوس د شانګهای په غونډه کې ډېر توپیر موندلی او د افغانستان دغه دریز اوس د اوریدو وړ ده هم په ملګرو ملتونو سازمان کې په نړیوالو غونډو کې.
آیا دغه شواهد له افغانستان سره مرسته کولای شي ځکه په خوا هم امداسې د شواهد لمخې افغان ولسمشر او افغان ادارو دغه ادعا کوله دغه شواهد څومره له افغانستان سره مرسته کولای شي چې د نړیوالو لارې پر پاکستان باید فشار راوړل شي چې هغه د تروریستانو مخاوني شي.
د نړیوال ټولنې په خاني استدلالونه هم د افغانستان له خوانه اوریدل کېدل خو عمل نه کېد ناسې ولاړې کېدل غونډې تر سره کېدل ژمنه مشترکه د لندن کانفرنس کې به امریکی د ولسمشر پونی ولسمشر په منځګړی تو تمیر ترتیب د مونیخ په کانفرنس کې دلته په پروتل کې په ټول غونډو کې دغه هوکړه ظاهرا د پاکستان مشرانو وکړه چې موږ عمل کوو او تغییر راوړو او بدلون رامنځته کوو که افغانستان ته هم سفرونه وکړل. د فکر کوم هر څه یو پای ټکی لري او بلاخره داسې یو مرحله ته اوس رسیدلی دی چې حالات ډېر ترنګلې دي. د افغانستان دغه ورستۍ خونړۍ پیښې او دغه حالت چې اوس نن او سبا په سیمه کې د سیمه هیوادونو ترمنځ ایران هم د یو اکثر مخامخ سو قطر باندې هم هلته عربي هیوادونو یو تصمیم ونیو او پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه اوس وړي یعنی هم امریکا هم اروپایي اتحادیه او هم د ترتیب باندې د سیمه هیوادونو چې باید لیدلوري بدلون عمومي او کدا د لوري دوام پیدا کړي نو دغه ترهګری د عملیات د دوی هیوادونو ته هم لمنه خوځوي.
آیا د حملو کچه په افغانستان کې راټیټه سي؟ آیا طالبان به سولې ته غاړه کېږدي او یا آیا پاکستان به د تروریستانو مرکزونه وتړي؟
په یو خوشبینانه د لوري کې بل لاره پاتې نه ده. بحران هغه خپل ورستي کچه ته رسیدلی او بیا وایم چې نه یوازې افغانستان بلکې اوس د سیمې هیوادونه په مستقیمه توګه ګواښ لمس کړی ده. نو په داسې یو حالت کې دغه مرحله را رسیدونکې وه. موږ په د 15 کلونو کې یوې خواته لغنه وړاندې هم د تروریزم قرباني ولو اوس د څنګ هیوادونه د همسایه ګاونډي هیوادونه دغه مشکل کې لاسو ګریوان دي او پاکستان خپل هم همدې اور کې سوځي کی عمل و نه کړي. نو زه فکر کوم چې انزوا خو همدا اوس پاکستان څنډې ته د سیاسي لحاظ نه او د اقتصادي لحاظ نه خوځول شوی. زه فکر کوم دا به د دې هیواد د بقا لپاره یو تصمیم وي د دې هیواد د سیاسونو لخوا. نه
د سیاسي چارو کتونکو روح الله احمد صاحب
آزادي رادیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
یو شمیر کابل شاریان او ډاکټران وایي چې د تحسن خیمو چې روغتیایي مرکزونو ته نږدې درول شوي دي دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. دوی وایي د روغتونونو مخکې یا په هغه سړکونو اعتراض کوونکو د تحسن خیمې وهلي چې روغتیایي مرکزونو ته غځېدلې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا کار د ملي او نړیوال روغتیایي قوانینو خلاف عمل بللی او غوښتنه کوي چې اعتراض کوونکي دې خپل پروګرامونه داسې تنظیم کړي چې د دوی د خدمتونو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
په کابل ښار کې اعتراض کوونکو له اتو ورځو راهیسې د تحسن خیمې درول چې د دغو خیمو شمیر اتو ته رسیږي. د کابل ښار ځینې ډاکټران وایي زیاتره دغه خیمې د روغتیایي مرکزونو مخې ته یا هم دغو مرکزونو ته په غځېدلو لارو درول سوي چې دوی او ناروغانو ته ستونزې پیدا کړې. د کابل د کارتي پروان د سیمې ډاکټر خوشحال تسل چې د روغتون مخې ته اعتراض کوونکو د تحسن خیمه درول یې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روغتون ته په مستقیمه لار نسی تلای.
زه نیخ په دې سړک رانغلم، زه په شاته فرعي سړک باندې راغلم، ځکه دلته خیمه ولاړه. د دغه سې خیمو وال پر رواني لحاظ باندې د خلکو پروان باندې بد اغیزه کړی ده، مګر دغه وجه چې ګورو دا زمونږ هغه نارامي هغه نامني هغه روحي فشارونه نور هم زیاتوي.
په ورته وخت کې ځینې ناروغان چې روغتونونو ته ځي هم له همدې ستونزې سره ټاکوي. د کابل ښار اوسیدونکي بیبي ګلوای خلک خپل ناروغان په موټر کې تر روغتون نسی رسولای، ځکه د روغتون مخې ته د تحسن خیمې درول سوي او خلک نه پرېږدي چې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي.
د ډیر شفخانو په مخ کې په کابل ښار کې خیمې وهل سوي دي، خلک په زحمت کړي دي، خلک نسی کولای خپل ناروغان یوسي شفخانو ته.
د کابل په کارتي پروان کې چیرته چې زیات ډاکټران دي او همداشان د شهر نو پارک ته نږدې د ایمرجنسی روغتون مخې ته اعتراض کوونکو د تحسن خیمې درولي او لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د ایمرجنسی روغتون مخې ته د تحسن په خیمه کې د اعتراض کوونکو استازي محمد نبی قاطی ازادي راډیو ته وویل چې لارې دوی نه بلکې دولت بندې کړې.
موږ
هیڅ ډول ترافیکي ستونزې نه دي جوړې کړې، برعکس دا دولت دی چې تاسو په سترګو ګوري د ارګ په شاوخوا کې کانتینرونه یې ترافیکي ستونزې جوړې کړې، موږ ستونزې نه بلکې دولت جوړې کړې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ایمرجنسی روغتون مسؤلینو ګواښ کړی که دوی ته مزاحمت دوام وکړي او مشکلات رفع نه سي نو په کابل او په څلورو ولایتونو کې روغتونونه او څلور څلوېښت کلینیکونه به اوتړي. د دغه وزارت ویان وحید مجروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې له اعتراض کوونکو وغوښتل چې د روغتیایي مرکزونو پر وړاندې خنډونه جوړ نه کړي.
مدني حقوقو ته احترام سره هیله مو دا دی چې زموږ د روغتیایي مراکز هغه اصول او منطقي خواهشات په نظر کې نیولو سره داسې خپله اعتراضي برنامه تنظیم کړي چې زموږ د
د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې یو شمیر اعتراض کوونکو د تیرې اونۍ د چهار شنبې د ورځې پیښې په غبرګون کې مظاهره وکړه چې بیا په تاوتریخوالي بدله شوه او یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. وروسته اعتراض کوونکو د ښار په یو شمیر سیمو کې د تحسن خیمې ووهلې چې کابل ښاریانو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
د لوګر یو شمیر ښځینه مدني فعالانې په دې ولایت کې د کار او زده کړو د لازمو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. نجیب الله خیل راپور لري.
د لوګر ولایت یو شمیر ښځینه مدني فعالانې وایي چې د مسلکي او لوړ زده کړو لرونکو ښځو ته تر اوسه د کار مناسب شرایط نه دي برابر شوي. دوی زیاتوي موجوده امنیتي ستونزې او په لوړو پوستونو کې د ښځو نشتون هم د دې لامل شوی چې د ښځو قشر په حکومتي ادارو کې په زیات اندازه کار کولو ته زړه ښه نه کړي. بل لوري ته د لوګر چارواکي د پخوا په پرتله د حکومتوالۍ په چارو کې د ښځو ونډه په ډېرېدو بولي او وایي چې د ښځو د پراخه ګډون مخه امنیت نه بلکې ځینې ناسمو دودونو نیولی ده. ده نادی پنوم ده لوگر یوه تل مدنی فعاله آزادای راژیو تا ده کار و زکر پو برخو که ده خز و پرولان ده زین استونزی داسی پداگه که بی.
خزا ده طولن یو وزر او نارینا ده طولن بل وزر ده. یعنی که موگا او کولی شو چه خز تا پا دولتی ارگانونو که وزیفه ورکو نو تا بنده موگا جامعه با یاد موگ طولن با دیر پر مختگو کری دل که سونزی دیری دی دستو اینجونی خز استاتی اغوی لوار زکر لری خو اغوی تا دکار زمینه برابری گینه افسریت زایو که یعنی اغا جگ پستون نارینه او تاورکول کیگی امنیت دلتا دمرخنه ده خزی پا راداز را باندی کولای نشی چی خپلی وزیفی تلارسی
دلوگر ده خزو چار رئیسه شایما زرگروی دو کال اولان ده یوازی عطا سلان خزو ده پوهنی او روختی اپو سکتورنو که دنده درلو ده خو اوس محال پنو روی دارو که هم دوی دنده اخیستی دی
تای آماری که سال 1394 داشتیم
هاگ ارقام چی مونگ پا تیر دو کالونو که لرو دلوگر پا حکمتی دارو که ده خزو ونده عطا سلانه و پا خواه یوازی ده پوهنی او روختی اپو برخو که خزو دنده اجرا کولی خو اوس که در تو هم چی پا نور حکمتی دارو که هم دوی پا دندو بختی شوی او رس تر بلی ده دوی لیوالتی ها دیریگی ده خزو چار وزارت ده هاگه میلی پروگرام پر اساس چی تراتون که دو کلونو باید ده خزو ونده پا حکمتی دارو که دیر سلنه تلوار چی پا دیاره هم دلوگر ده خزو چار ریاست جدی کار کوی
روی از ریاست امور زنا هم کار میکنه
دلوگر والی حلیم فدایی وای امنیت پا حکمتی دندو که ده خزو ده پراخه گدون مخنه دنی ولی بلکه سونز تر دیره ده زنو ناسم و دودونو لکه بلده
سلور سوا یو نوی منگا خزینه کارمندانی کوون که هم شاملی دی لرو پا مجموع که دی خزو پر اولاد باندی ستون زتر دیر برید پوری عنعنوی او دودی زد او دال امنیت سر دیر تلاو نلوی نو مهم اول داده چه مگا دی معارف پا دگر که دی خویندو دو پارا او ننجونو دو پارا یا مساعد چاپیریال رامزدو
دلوگر والی حلیم فیدایی زیاتوی دوی دو بدلون اصلاحات او پرمختگ لپارا اراده و پلان داری خدا پروسته پی وورسکی نبش بدیگی دا کار پا اگده محال که دو دونو او رواجون سموانی پا ادارو که اصلاحاتو اولی دین چخه دی صحیح او سم برداشت دو دولو تا ارتیال داری
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ په نړیواله شورا کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنلیکې د شورا ته استولی دی د افغانستان د کرکټ بورډ لویاند عزیز غروال سره په دې ارتباط احمد تکل مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې د دې لاسته راوړنو یادونه کړې ده چې افغانستان څرنګه وتوانېدو چې دغه وړاندیز وکړي
د شپږیزې کرکټ لیګ د لوبغاړو او د لوبډلو د داوطلبۍ پروګرام همدارنګه د کورني کرکټ په کچه نور پرمختګونه د ملي لوبډلې پرمختګونه په پرمختیایي برخه کې زموږ لاسته راوړنې د دې باعث شوې چې موږ د نورو هېوادونو په پرتله ډېر زیات د کرکټ د نړیوالې شورا تر پاملرنې لاندې راغلو نو پرون د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د کرکټ نړیوالې شورا ته د بشپړ غړیتوب یا د دایمي غړیتوب د دریز لپاره غوښتنلیک ولیږه
غروال صاحب د افغانستان د کرکټ بورډ څومره تمه لري یا څومره ډاډه دی چې دا غوښتنلیک به د کرکټ نړیواله شورا ومني
د کرکټ نړیواله شورا د بشپړ غړیتوب د دریز لپاره یو کرایټیریا یا یو لړ معیارونه وضع کړي دي هر هغه هېواد چې دغه معیارونه پوره کولی شي بیا دغه دریز لپاره وړاندیز کوي نو موږ هغه معیارونه چې د بشپړ غړیتوب لپاره لازمي دي ضروري دي هغه ټول پوره کړي دي یو د معیارونو په اړه یعنې هغه معیارونه چې موږ پوره کړي دي دغه معیارونو په اړه مفصل او مشرح معلومات موږ د کرکټ نړیوالې شورا ته له درخواستی سره یو ځای
اوس د کرکټ په نړیواله شورا کې یو معین شمیر هیوادونه د اصلي غړیتوب حیثیت لري لغو به یو کمیږي افغانستان به ورزیاتیږي او که په نظر کې ده چې د اصلي غړو شمیر به زیاتیږي
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د کرکټ مینوال او له کرکټ سره مینه د نړۍ په کچه مخ پر زیاتېدو دوره سر بلې د کرکټ نړیواله شورا په حقیقت کې غواړي چې د خپلو دایمي غړو شمیر زیات کړي له همدې کبله دوی هغو هېوادونو ته چې د کرکټ په برخه کې د نورو هغو هېوادونو په پرتله چې د دوهمې درجې غړیتوب لري ښي لاسته راوړنې لري او ښه ځلیږي هغوی ته هم بشپړ غړیتوب ورکړي او د بشپړ غړیتوب لرونکو هېوادونو شمیر زیات
په دې برخه کې کومه سیالي شته؟ یعنی افغانستان له کوم بل هیواد یا هیوادونو سره مخامخ دی چې د کرکټ نړیواله شورا به پریکړه کوي چې مثلا افغانستان دایمي غړی کړو که دا یا بل هغه هیواد؟
بله، خامخا ډېر داسې هیوادونه به وي چې هغوی به هم په دغه پروسه کې ګډون لري، خصوصا لکه د مثال په توګه د آیرلینډ کرکټ بورډ به هم خپل درخواست لیږلی وي. خو د کرکټ بورډ، یعنی د افغانستان کرکټ بورډ وروستیو پرمختګونو په کتنې سره به انشاءالله موږ داسې قوي حریف یا سیال ونیل د روسیې پر وړاندې خرج شي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند عزیز غروال. هغه پنځه حمله کوونکي چې په تهران کې په دوو جلا حملو کې اولس کسان ووژل او تر پنځوس زیاتې ټپیان کړل د داعش غړي وو چې مخکې عراق او سوریې ته د دې ډلې مرکز ته سفر کړی وو. دا خبره د ایران حکومت د پنجشنبې په ورځ کړې ده. دا لومړی ځل دی چې داعش سختریزه ډلې په ایران کې د پارلمان پر ودانۍ او د دغه هیواد د انقلاب د مشر آیت الله خمینی پر مقبره د حملو مسؤلیت منلی دی. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ایران د استخباراتو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا پنځه تروریستان وروسته له هغه چې له داعش سره یو ځای سول له هېواده ووتل او په موصل او رقه کې له دې تروریستي ډلې سره په جنایتونو کې برخه اخیسته. لومړی راپورونه ویل چې حمله کوونکي شپږ کسان وو، خو په اعلامیه کې د پنځو ذکر سوی دی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یوه چارواکي ویلي چې پر پارلمان حمله کوونکي د ښځو په جامو کې وو. د استخباراتو وزارت د حمله کوونکو عکسونه او نومونه خپاره کړي دي. دغه وزارت ویلي چې دوی د یوې شبکې سره تړاو درلود چې ایران ته د 2014 کال له جولای څخه تر اګست پورې ننوتلی وو، او د داعش ډلې د یو لوړ پوړي قومندان ابو عائشه په امر یې غوښتل پر مذهبي ښارونو تروریستي حملې وکړي. دغه اعلامیه زیاتوي چې ابو عائشه ووژل سو او دغه شبکه اړه سوه چې له هېواده د باندې ووځي. دا نه ده څرګنده چې دغه پنځه کسان څه وخت بیرته ایران ته د چهارشنبې تر حملې مخکې تللي دي. داعش د پنجشنبې په ورځ د دغو پنځو سختریزو ویډیو خپره کړه چې تر حملې مخکې ثبت سوې وه. په دې ویډیوي پیغام کې یو کس وایي دا لومړی واحد دی چې د ایران پر ضد جوړ شوی دی، خو دا به اخیر نه وي. دغه اسلامي سختدریځ ډلې مخکې یو ویډیو خپره کړې وه چې د حملې پر مهال حمله کوونکي په ودانۍ کې دننه ښکاروي. تر حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا د قربانیانو په خاطر غمجنه ده او هغوی ته دعا کوي، خو ده زیاته کړه چې موږ غواړو دا خبره روښانه سي هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړ کوي د هغه بدې قرباني کېږي چې دوی یې په خپله خپروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ټرمپ دا خبره وغندله او پر ټویټر یې ولیکل. سپینې ماڼۍ په داسې حال کې ناوړه بیان ورکړی چې ایرانیان د امریکا د مشتریانو له ملاتړ لرونکي تروریزم سره جګړه کوي. ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو هم د ایرانیانو له انتقادونو سره مخامخ سو چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر له حملو وروسته د خپل هیواد د حکومت هڅې یادې کړې چې له امریکایانو سره د ملاتړ په خاطر یې کړې وې. یو ایرانی څېړونکی علی قزلباش ټویټ کړی، ایرانیانو ستاسو لپاره شمی بلی کړی او تاسو هغه مهال دوی په لاغت وهئ چې په خپل لستونزو سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر له ډېره وخته پر ایران تور پورې کوي چې د تروریزم ملاتړ کوي او خبرداری ورکړی چې د تهران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال موافقه به له منځه یوسي. په داسې حال کې چې واشنګټن د چهارشنبې په ورځ ایران ته تسلیت وړاندې کړی، د امریکا سنا پر ایران د نویو بندیزونو لګولو په برخه کې پر نوي قانون کار کوي او د دې مسودې یوه برخه وایي چې دغه بندیزونه ځکه باید ولګول سي چې د ایران رژیم د نړیوال تروریزم ملاتړ کوي.
په ایران کې مو د روسي حملې پاړه راپور اوریده. وړاندې د افغانستان پاړه نور مطالب هم د افغانستان پاړه مطالب لرو، خو اوس به د یو نوي اورګاډي پاړه له اسمت سروانه واورو چې په چین کې کشف شوی.
د چین د ترانسپورت ادارې د پنجشنبې په ورځ لومړنی برقي ترین چې ریل یا پټلۍ ته اړتیا نه لري په هونان ولایت کې فعال کړ. دا ترین چلوونکي ته هم اړتیا نه لري. چینایي رسنۍ وایي چې دا ترین د بس، ترامووا او ریل ګاډي یا ترین ترکیب دی. د دغه ترین اوږدوالی نږدې 1.5 متره دی او 300 سپرلۍ د هغه په درې واګونونو کې ځای شي. ویل شوي چې دا ترین په ساعت کې 80 کیلومتره سرعت لري او په یو ځل چارج کېدو 40 کیلومتره مزل کولی شي. دا به چلوونکي ترین د نقشې د موندلو او د سړک د کرښو د پیژندلو لپاره سنسورونه لري.
ستاسو ل پیغامونو
زه
زابط خان رحمانی خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداری چې دا مرضونه کړي صاحب مانا موږ هیڅوک غم نه خوري. دغه اشرف غني د ځوان د کوچانو خوره هم درکړه کنه د کوچانو غم د ولې نه خوري.
زه پاینده محمد کوچل امریکا ول دشت نه خبرې کوم. دشت کې لال می کړلې دي او لال می نه کیږي نه چښتنې اجازه کوي. پیدا چې اشرف غني صاحب آیاتان راولېږي او په دې دشت وګرځيږي که نه کیږي اجازه دې وکړي چې کوچان ډېر ستونزو سره مخ دي. وسلام.
سلام علیکم. زه د شکردرې د ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ به کوچان یو. موږ به لومبۍ هزاره جاته تلو. اوس هم هلته هم خل نه پرېږدي. عبدالته هم په دشتو کښې خل نه پرېږدي صاحب. او خلک بې ګناه او بې خطا په عذابوي. او عرض وکړو عرض هم څوک نه اخلي. حکومت را ته وایي خرڅ یې کوي. زمونږ د ټولو چارواکو نه دا هیله ده چې زمونږ غم وخوري. وسلام.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو واورېدې. وړاندې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې خپرو. خو اوس 4:30 دي. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر نن د پاکستان له صدراعظم سره په کتنه کې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د درې اړخیزو غونډو پر جوړولو موافقه وکړه. محمد اشرف غنی نن د قزاقستان په پلازمینه استانه کې له نواز شریف سره خبرې وکړې. ولسمشر د شانګهای د همکاري سازمان په ولسمه غونډه کې د ګډون لپاره قزاقستان ته تللی. د کندوز امنیتي قمندانۍ اداري مرستیال وحیدالله بیگزاد د وسلوالو مخالفانو له بنده په تیښته بریالی سو. دی تیر کال تښتول سوی و. د افغانستان او ایست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه خپلو کې 500 سوره مسابقه کوي. دغه مسابقه نن شپه د سنت لوزیا په ګراس جزیره کې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د کانګرس د یوې کمیټې په سوال ځواب کې د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومي د ځوابونو ټول جزئیات یې ترلاسه کړي دي. ښاغلی ټرمپ کومي د مهمو معلوماتو افشا کوونکی بللی دی. د عراق امنیتي او روغتیایي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په جنوبي برخه کې په ځن وژونکي برید کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د برېټانیا د صدراعظم تیریزا می محافظه کار ګوند ونتوانید د دغه هیواد په پارلمان کې اکثریت سیټونه خپل کړي. د اروپایي کمیسیون رئیس وایي د امریکا متحده ایالات نور د اروپا د امن له تضمین سره لیوالتیا نه لري. ژان کلود یونکر د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې یوه دفاعي او امنیتي کنفرانس ته دغه څرګندونې وکړې.
په نړیوالو خبرونو کې مو په لنډو خبرونو کې البته په نړیوالو موضوعاتو کې مو دا موضوع درلوده چې د بریتانیا د سریاسمې تریزا می محافظه کاره ګوند د دې هیواد په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړه. په پارلمان کې د اکثریت د ګټلو لپاره له 6500 څوکیو څخه 326 څوکۍ پکار دي. خو د اکثریت رایو له شمېرنې وروسته نن سهار معلومه شوه چې محافظه کاره ګوند 318 او کیڼ اړخي کارګر ګوند 216 څوکۍ ګټلې. نو محافظه کاران به اوس د حکومت د جوړولو لپاره د نورو کوچنیو ګوندونو ملاتړ ته اړ وي. د میرمن می ګوند تمه درلوده چې د دې انتخاباتو د ګټلو له لارې به له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په خبرو اترو کې پیاوړی دریس ولري. خو داسې ونه شول. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د برتانیا د صدراعظم تریزا می محافظه کار ګوند د دې هیواد انتخابات وګټل خو په پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړ. د جون د 8 نیټې په انتخاباتو کې که څه هم محافظه کار ګوند ماتې وخوړه خو بل هیڅ ګوند دومره څوکۍ نه دي ګټلي چې حکومت جوړ کړي. نو په داسې حال کې چې د پارلمان وضعیت او له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو بهیر نامعلوم دی په برتانیا کې د یو سیاسي کړکیچ احتمال شته. محافظه کار ګوند به اوس اړ وي چې د حکومت د جوړولو لپاره د کوچنیو ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې تمه ده چې میرمن می نن له ملکې دوهمې الیزابت سره وګوري او د نوي حکومت د جوړولو لپاره اجازه ترې واخلي. د اپوزیسیون ګوندونو له دې مخکې له میرمن می غوښتي وو چې له خپلې دندې استعفا وکړي خو دې ژمنه کړې چې د ثبات د راوستو تر وخته به خپل کار ته دوام ورکړي. د نن د رایو د نتایجو له اعلان وروسته خبریالانو ته وویل چې په برتانیا کې باید لومړی ثبات راشي.
At this time, more than anything else, this country needs a period of stability. And if
اوس مهال هغه څه چې زموږ هیواد له هر څه زیات اړتیا ورته لري د ثبات یوه دوره ده. او لکه څرنګه چې لیدل کېږي محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ او احتمالا زیاتې رایې ګټلې دي. نو زموږ دنده به دا وي چې د ثبات دا دوره یقیني کړو او دا هغه څه دي چې دقیقا موږ به یې ترسره کړو.
محافظه کار ګوند هیله لري چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په اړه پروان بهیر کې له پیاوړي دریځ څخه خبرې وکړي، خو په دې انتخاباتو کې د محافظه کار ګوند ماتې دا هیله خاورې کړې. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې ځینو مشرانو ویلي چې په دې انتخاباتو کې د می بایلل به له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د خبرو پر بهیر چې لس ورځې وروسته پیلېږي ناوړه اغېز وکړي او ښایي د دې خبرو د ناکامۍ خطر زیات کړي. د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلاود یونکر نن وویل دی هیله مند دی چې د دې انتخاباتو نتایج به له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو په اړه د خبرو پیل له خنډ سره مخامخ نه کړي. او همداراز په اروپایي کمیسیون کې د جرمني استازي ګونتر اویتنګر نن وویل معلومه نه ده چې دا خبرې به د جون په 19مه په ټاکلې نیټه پیل شي کنه. په داسې حال کې چې د برتانیا کمزوري کېدل د ده په وینا د خبرو د ناکامۍ خطر زیاتوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما سلامونه او نیکه هیلې ومني. نن په کندهار ولایت کې د هغه پولیس د ژوند په اړه درته وایو چې دی وایي په جګړو کې ټپي سوی خو له دریو کلونو راهیسې پر ځای پروت دی او د افغان چارواکو څخه ګیله کوي چې د ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. مخکې تر دې چې د دغه پولیس سره خبرې واورو، د یو شمېر اوریدونکو نظرونه او پیغامونه درته خبروم چې په کابل کې د وروستیو پیښو او چاودنو په اړه ازادي راډیو ته راستولې دي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. افغانستان پاکستان پاکستان افغانستان سلام
وعلیکم السلام علیکم دا زادی راډیو د مال زادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه دي. بعد سلام دا څنګه مې بعد دا معلومات وسی دا کوم پټاکول چا کړی دی بعد چې پرار شي باندې پښان نه چا کې دا کنه پټاو نه غاک پټاو.
بلی السلام علیکم زړه زابل ولایت څخه افغان د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دموږ دا خواهش ده چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شرم ته د پای ټکل کېښودل شي. کابل کې په کومو ځایونو کې چې خونړۍ چاودنې وشوې موږ ډېر سخت خواشینی یو. دموږ له ټولو مسلمانانو ورونو څخه دا خواهش ده چې په دې روزه کې دغسې کارو لاس واخلي. دا ټول پاکستان دی، پاکستان نه لاس په افغانستان کې دغسې درف و درف ده. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا غزنی ولایت څخه خبرې کوم. زما خبرې راځي او هغه چې د چهارشنبې ورځ باندې وښونړی دی په کابل کې واقع شول. واقعا چې دا یو ډیر بد غنیزه ولا او د هر افغان لپاره توویږي تویږي. خو په دې پیښه کې یوازې د یو قوم، د یو سمت او د یو تنظیم خلک ضررمند شوي یا شهیدان شوي یا زخمیان شوي نه دي، بلکې دا په ټول افغانستان باندې، په ټولو افغانانو باندې، په ټولو قومونو باندې او په ټول افغان ملت باندې یو حمله وله. او دلته متاسفانه چې بعضي هیوادونه او بعضي اشخاص، مغرض اشخاص چې هغوی له دې برنامې یا له دې پیښې چې یو ډرامه جوړه کړې ده او هغوی د شخصي اغراضو لپاره دا یو بهانه ګرځولې ده او هغوی دا په یو قوم یا په یو سمت پسې تړلې ده. نو دلته د پردې شاته داسې لاسونه شته چې هغه هیوادونه چې په دې غمیزه کې دخیل دي هغوی غواړي چې په یو نامه او بل نامه باندې په دې غمیزه باندې یا په دې بده پیښه باندې پرده واچوي او په افغانستان کې کشمکش جوړ کړي، کشنج جوړ کړي. زما خوښت او زما هیله او همداسې د ټولو افغانانو هیله دا ده چې افغانان باید یو وحدت احساس کړي او یو ملي وحدت باید دوی درک او احساس کړي. ومن الله.
السلام علیکم. دا زغم راځي ته نو یو د کو کاتونکو څخه سلامونه علیکم. زه جنۃ الله افغان د یمن ولایت څخه خپل خبره کوم. هغه په داتیرو حالات باندې د افغانستان چې دا غوښنړی پیښې درې پر لپسې په دې ځکه چې وڅېړې ډېر سخت خوشي او په دې برابر باندې زموږ تقاضات زموږ خواهش دي چې افغانستان حکومت دي نور افغاني افغان مشران دي په ساده تحقیقاتو باندې خلک نور نه خطا باد چې عملي اقدامات په کار دي او باید عملي اقدامات وکړي ترڅو د خلکو زړونه تسکین شي او باور په دې حکومت باندې وکړي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه د روژې مبارکې په میاشت کې کابل کې کومې چاودنې وشوې په دې خو ټول مسلمانان خفه دي. او زه د لوګر ولایت د اجري ولسوالۍ نه غږېږم او بیا په زرداري صاحب وویلي چې کوم شواهد افغانستان لري چې افغانستان یې که لري نو زه به جرم ومنم. نو اوس دوه پاکستانی چې نیول شوي دي ځان وزون کې په باګرام کې ولایت کې نو هغه باید په تورخم کې ورته وسپارل شي او دنیا ته یې وښي چې دا دغه شواهد. وسلام.
بله السلام علیکم. زما نوم عبدالباقی د زابل ولایت د شاغي د ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. د ازادۍ و راډیو ته دا پیغام یزم خدای دې وکړي چې خپورې کړي. لکه څنګه چې په د چهارشنبه په ورځ زموږ هیرودینو هیوادوالو په کابل کې د مظاهرې دپاره راوتلي وو هغه د زړه د درد دپاره، مګر هم ځینې زموږ مشرانو چې د ځان مشران به هم بولو چې هغه پسر طلبه چوکۍ طلبه او هغه هغه مشران دي چې زموږ وطن یې له تاریخه سره د غم پر ټغر راکښېنولی ده او دا مظاهره داسې مظاهره کوي چې هغه د کودتا په شان. نو زموږ دغه رعایت خلک زموږ دغه هغه خلک چې په هېڅ لاره کې لاس نه لري تش د وطن د جوړېدو دپاره نارې وي دغو کې ستلبو خبرو ته دې نور غوږ نه نیسي دغو ته دې رایه نه ورکوي داسې یو عمل دې وکړي چې په آینده انتخاباتو کې د دغو مخ ورتور کړي او په یوه لاره دې رایه نه ورکوي چې هر څوک دي. مننه.
الو السلام علیکم. زه بشیر احمد کریمی د ترکیه څخه تاسو زحمت ورکوم. اول نیک هیلې تاسو سلامونه راځي ازادي ته نور اوریدونکو ته وایم او فاصله دې د کابل په برید کې تخت خپل دولت مجرم دی. دولت وخت یو دولت او رادار ورنه لري خپل بر سایه باندې کنټرول ورنه لري او ته نو څه پوهه چې دا بم په شاره باندې استعمال کړی خدای دې وکړي چې اخرنی برید دی بل دا نور بریدونه ونه چې په افغانستان کې افغانستان نورم ویجاړ دی نورم بدبخت دی او د دې اضافه بدبختي دی خدای څخه غواړي چې ورته تېر شي نه شي. بس مننه نیکه ورځ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه وړاندې کوم. بعد السلام مې د کابل د مظاهره چرونه هله ده چې ډاکټر صاحب سره بغني که پیرا دار او اسکر نه چې توګه لاس کې او بار ولاله دا به غیر تو کوم دا درې امنې قانون کله چې عبارت ته امنې ملي ده ام امنې دا ملي ور دوه یو پیرا ته څه دا هم از نه امنې دا پولیس دا به غیر تو باندې کله دا باندې هغه څه دا رسول مخه تا واوري را واوري نو تاسو څه وشه غني په خلا نو دا غو په دا جن نه خلا نه است نه غیر تو په نه چې باسه رضا ده مسعود له سلام.
زه یو تنوال د پروام راته چې هغه وروځي او تدین کيم او دا دغه د کارکونکو چې دونکو سره ټول نه مننه کوم. هغه پروام په دغه ستنه ده چې د څو سمې پورې په کوم کې 14 نو کړه دا تر رسیدي ته دا روان ځو دغه ستنه ده چې د پی سي اس نه امیرو نه نيسي. سلام احترام په مخه خاص
ستاسو دې هم په مخه شسی. دوستانو د یو شمېر هیوادوالو نظرونه او خبرګونونه مو واوریدل چې افغان حکومت څخه د سولې د راوستلو او ثبات په برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. البته چې دا د ټولو افغانانو هیله ده. د افغانستان حکومت وایي د دې ډول پیښو په وړاندې بي تفاوت نه دي پاتې شوی. د سولې د هڅو په لړ کې د پلان سره سم د سه شمې په ورځ په کابل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ شو چې د څه باندې شلو هیوادونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازو د افغانستان پر امنیت او ثبات خبرې وکړي چې د دې کانفرنس پایلې به وروسته معلومی سي. اوس هم لکه چې د خبرونې په سر کې مې دا ونه وکړه د یو پولیس سره مې مرکه کړې چې له دریو کلونو راهیسې ټپي سوی دی او د پر ځای پروت دی او له حکومت څخه غواړي چې مرسته ورسره وکړي. د مرکې په سر کې مې د سلطان څخه پوښتنه وکړه چې کله ټپي سو څو کلن وو.
ما د خپل حساب هم ولا کړه معلومې روس نو دې ژوندې شو دا زما تاریخ نیمشته کړی وای زما شي چې زما څوکۍ ووینه دا زما کارتون ووینه په هغه وخت ما زر وبرېتونه نه و یعنی زه راڅکه شه به کوم شپږ میاشتې ما کړمې وویله په کندهار کې د زلفي صاحب په ځای کې اما شواهد لرم کارتون لرم شپږ میاشتې ما اکاډمي وویلې د هغه ځای سه نه د شپې راپرېښولم نه د ورځې شپږ میاشتې چې مور اکاډمي وویلې بېرته موږ اوزو ته راتبدیل کړلو اما چې په دې اوزو کښې بېرته وظیفه راکړه له خپل ځای ته یې راوستلو بیا ما د دې وظیفه اجرا کوله زه خوره کښې په افغانستان ولایت کښې ما وظیفه درلودله دا درې کاله در مخه
په کندهار کښې
زه دا څلس کال وو په کندهار ما ډېره سخته وظیفه هم په دې افغانستان په ښار کښې اجرا کړې زما دې وطن ته خدمت کړی دی
تاسې په کوم پوسته کښې که په کوم کنډک کښې وئ په کوم ځای کښې وئ
زه دلته د ښار په درېمې افزې کښې وم یو څو عمر بیا د دې ځای ته تبدیل شولم چې اکاډمي مې وویله شپږ میاشتې بیا تبدیل شولم لاړم د پنجوایي ولسوالۍ ته
ښه ښه پنجوایي ولسوالۍ کښې په پوسته کښې وئ برید در باندې وسو که څنګه
ورې په پوسته کښې وم چې په ما باندې برید وسو په کمین کښې وختلو د پوسته سه چې راووتلو په موټر کښې وو نو بره په کمین کښې وختلو نو زما قومندان هم زما سره شهید شو دوه درې انډیوالان نور هم شهیدان شول زه چې خوټ شولم په دا ځیګر کښې مې اوسم یوه مرده کبن نه ده مرمۍ او د امنانې پر بستر ولګېده په شفاخانه کښې درې میاشتې پروت وم چې په ما دا زما مور لا نه وه خبره زه را وړی وم پروت وم نو بیا هلته ډاکترانو درد زړه وکړې چې دېته دې وکړ کړي بیا یو خارجي ښځه وه د سرسته یت دا وه بس هغې وویله وواره کښې د بانک وکه څومره مینه په کور چې د زه کار وسي چې په هیواد یې پیدا شي بیا بیې موږ راده ته واخلو نو بره ورې شفاخانې ته بیا زما مور خبره کړې وه بیا ورې راغله نو زه اوس یو داسې مقصد مور لا نه لرم چې زما سره پرې اوزه ودرېږي زما علاج دونه علاج هم نه دی دا چې سپور کېږم اوس زه بیا هم د پسه پاته یم ولاکه مې یا دوست لیدلي دي ولاکه مې یا کریدل لیدلي دي ولاکه یا چا را ته ویلي دي په ځوانو ځواني دا یم پوه چې م مقصد قسم په خدای زړه مې ډېر درد کېږي تا اوس تا سره زه ګډ یم ما ته بېخي دا چې بغارې را ځي چې وم بغارې وم نو خالق تعالی چې تا ته اوزونه در کړي چې تا زما پر حال باندې پوښتنه وکړله نو ما چې دا وطن ته دا خدمت کړی دي ما چې په دا وطن کښې اما زه اوس هم چې جوړ شم بېرته د هغه د وطن خدمت ته درېږم زه داسې نه کوم که نیمه تنخواه لیدلې ده نیمه ښه تنخواه لیدلې ده په مقصد په فکر هم چا ته نه یم درېدلې په کور کښې پروت یم وګرځېدلی نو په دغه مزاج مې خور ده دغه پښو مې حرکت ور سره پرېښی دي په دغه درې سیر باسکل کښې دای پرېږم د دباندې را ووځم د هوا ته نو دا زما د پښو علاج چې دی ژر در ژره بېخي پوره نه کېږي دې حکومت ته خو شکر دی زور هم نه غواړي ولسمشر ته خو هم زور نه غواړي نور چارواکو زور نه غواړي مګر ما دا درې کاله بېخي په ژړا تېر کړي دي په دې چپرکټ باندې پروت یم اوس چې م جوړ شم روغ شم بېرته د هغه وطن خدمت ته درېږم که څوم په خدای ته به شي ته ودرېږم ما په رښتیا سره خو مېړا خدای خدمت کړی دي په ولاکه مې نجایز هم کړې ده
ستاسو سره اوس په کورنۍ کښې څو نفره دي ستاسو په کورنۍ کښې څو نفره در سره ژوند کوي
زما په کورنۍ کښې یو زما سرې مور ده یو زه یم یو مې بله خور ده هغه در دا اوسه کشره ده نو بس دغه درې نفره اوسېږي
او ستاسې دا ډوډۍ و کور دا کار مو څوک کوي مور مو
دغه ډوډۍ و دغه کار چې کېږي زما مور په دا هوټل کښې کار کوي ورې په افغانستان کښې په هوټل
کښېال
هوټل کښې کار کوي چې دا ودونه یي پېنځه زره افغانۍ د میاشتې هغې توکي نو هغه په دغه سره چل و زما د مایدینو پیسې چې دي چې ما ته ما د مایدینو کار جوړ کړي نو په شخصي چې را جوړ کړي داسې په حکومت چې زه لا نه یم معرفه کړې و یا ستا قومندان نهشته ستا څوک نهشته هېڅ چا مې بالا غږ نه اوري هغه د مایدینو میاشتې دي شپېته زره افغانۍ د کاله را کوي هغه یو کال را ته را وتلي دي یو دغه کال و هغه هم زه به سره کېرې ته یا سره ورکړم یا مقصد چې زما یو دواو یې درمن هغه پېنځه زره افغانۍ چې د میاشتې زما مور توکوي هغه د دا کور یو خرچه یو شی مرکه کوو او دلته زما مور داسې په مصیبت ما سره اخته ده په لحاظ د خدای چې زما غږ واوري او په لحاظ د خدای چې پوښتنه را باندې وکړي دا فرقۍ دومره ما د خلاصو چې پلار هلته ورشي زه پر دې ځای ورته پروت یم زما پاتي زما ضروریت زما هر څه پر دې ځای باندې دي خو مقصد دومره نه چې علاج مې هم خور دومره نه دي چې مقصد دغه یا دومره غټ کړي یا شي دغه مې ژین دستان چې کېږي زه پاتې یم په دې وطن کښې ما چې درې کاله داسې خدمت کړي دي خور چې زه په دا درېمه اوزده کښې وم په ښار کښې دا پوښتنه کوه چې په دا کلي و مال کښې ما داسې وظیفه کړې ده چې کوم وخت په کور ته مېلمه رالی
د ما ته زنګ را ویول چې خبر ده مې المز مشکر راغلی ز شپه کرا ووتی د زمینه کړي دي پیری مې کړي دي مونږ زو داسې نه وایم چې ما خالي د دې سره د تیچ لازم ما دونه مرجو شي ولا کړي د جو کوم څه واخله ولا کې زور وایي ولا کې تجارانو لرم څه وایي چې دریو څلو سره راټول هغه څنګه کوم تجاران د خو ما ته جوړ اسمه چې دونه یو دغه وکی وام کاری و چې ما د یو ملک پر خالي واسي په دغه نژین سانتي لا چې زما دونه زت فان او کټ نه لرم او چې را پوسم سم زما یې په الله سره کتن چې وشا کتن د تواسي دلته دغه خدمت د خاوي په خدمت کې درېږم د تاغه کمربند دم لا سلام
په کندهار ولایت کې د یو ټپي سوي پولیس سره د آزادي رادیو مرکه وچی د خپل ستونزو په اړه راته ویل. هڅه مې وکړه د افغانستان له لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره خبرې وکم چې راته وایي د سلطان او د تورته نور پوځیانو چې په جبهاتو کې ټپي کیږي څه مرسته کیږي، خو تر اوسه په دې اړه چا ځواب نه دی راکړی. پر اتلونکو خبرونو کې به هم همدې هڅو ته دوام ورکوم. زموږ غلا آزادي رادیو اوري.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساتوالي سوډیر چې موږ امنیت مکه
افغانانو تل مېرمونه ته په درنه سترګو کتلې
خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از موږ سره شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستان نوستا سنور پیغامونه هم را رسیدلې دي چې په ترتیب سره به وورو. له کوټې څخه د دلاور خان پیغام اورو چې د کډوالو په اړه وایي.
زه د کوټې د دلاور خان د خبره کوم چې د پاکستان حکومت وایي د جولای پر 13 مهاجرین د ترکیزي زوم چې دا وختي مستوري برابر دي چې د رجستریشن کارونه ورکول شي. اکثر ته یا د اکثر وسته موږ ولاړ ته خبره سره مې پر 13 مهاجرین د اکثر سره نو په مخکې لازم پیغام دی ستاسو کې نشه.
مننه وروره، ستاسو پیغام نه شرسو. لکه چې د غوریدونکو ژغ مو واوریدی، د دغه افغانانو یو بیلګه ده چې په افغانستان کې لستونز سره سره غوړی بیرته خپل هیواد ته راستونسي، او سره لدی چې د ازادي رادیو د راپورونو لمخي افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره د ملګر ملتونو د کډوالو چارو ادارې یا یونیسیار اوس نغدي مرستې هم نیمایي ترسول دي، یعنی له $300 څخه $200 ورکوي. خو بیا هم افغانستان ته د دغو کډوالو د تګ د لیوالتیا دلیل څه دی؟ په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی په تیار ازادي راډیو ته ویل.
زمونږ افغان کډوال د تلیواله دي چې هغه افغانستان ته ستنه شي. ان شاء الله د تیر کال په شان د بل کال په شان به سکالي بهیر هم روان وي، او دا غي مختلف علتونه دي. یو دا چې اسی کشمکش د مهاجرینو په حالات او په کیفیت باندې د اثر گزاروي. د تیر کال ازار وضعیت چې د مهاجرینو ته ورسید، تقریبا د مهاجرینو په اسانو کې یو قسم ته نا امیدی پیدا کړی ده. همدارنګه د تورخم د تړلو او د چمن د بارډر د تړلو هغه علتونه دي چې د مهاجرینو دې باندې د تصمیم تر رسیدلی چې باید افغانستان ته لاړ شي.
بل خو ځینې کډوال افغان حکومت څخه غواړي چې مرستې ورسره ډېرې کړي، څو هغوی بیرته خپل هیواد ته په ډاډه زړه ولاړ سي.
هلو، سلام علیکم. زما نوم احمد الله فریدی ده. د تل تور نه د ټلیفون په لیکه یم. اشرفنه احمدی نه لوړپور چارواکو نه ملګرو ملتونه هله کېږي چې مهاجرینو ته بیرته $500 $300 کارګر وټاکل شي. مهاجرین دي ژوبل دي، د ګاډي کرار 3 لکه روپۍ ده، د سرپنا دی نه لري.
بیا هم په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی دغه اوریدونکو ته په ځواب کې وایي،
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې معنی ټینګار کوي چې باید $300 فی مهاجر ته ورکړي شي. لیکن یونیسی د ایار ادارې د فند کمبود له وجې د دې نه مذرت غوښت. خو بیا هم د مارچ میاشت د یو ګیپ او فاصلې په اساس باندې او د یو چانس په اساس موږ نه وخت غوښت تر څو چې موږ دوی وکولی شي چې د ډونرانو سره تماس ونیسي چې فند را جلب او جذب کړي. لیکن له بده مرغه فند په هغه اندازه باندې پیدا نه شو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
زموږ غلا آزادی رادیو اوري. له غزنی ولایت څخه یو بل اوریدونکو ته ورزو چې د شتینه ډاکټرانو له نشټوالي شکایت کوي.
السلام علیکم. زما یو دا پیغام دی چې
دی غزنی نه او دی اندړ ولسوالی پوری بیخی زیاده سیما کلی دی. زموږ یو دا مشکل ده چې دلته بیخی هیڅ زنانه ډاکټره نسته چې مریضان ورته ورولي. د زنانو دپاره که له غزنی نه تېر ولسوالي پورې نو که یو کلینیک دلته فعاله شي چې د خاص زنانه وي ډاکټران پکې واوسي او زنانه وي ډاکټران بیخي دلته ستانو نو دا یو ډېر غټ مشکل ده. زموږ حکومت نه همدا غوښتنه ده که دا زموږ مشکل حل شي نو موږ به ډېر خوشحاله سو. مننه
محترمه دوسته. په راتلونکو خبرونو کې به د ښځو همدې ستونزې په اړه هم چارواکي وژغو. د بریاو په هیله مو یم دوستانو. د دې خبرونې وخت هم دومره و. دا پروګرام ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. د یادونه هم کوم چې د ازادي او اوریدونکو خبرونه له دې وروسته هر چهارشنبه د سهار 8:30 بجې او تکرار د جمعې په ورځ د مازدیګر 4:30 بجې له ازادي راډیو اوریدلای سي. زما له همکار تای روشن څخه هم مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیمولو کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پا ما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پرنا پسمری سنو تسنور کچ خلق پرنا پسمری سنو تسنور کچ خلق پرنا پسمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری گرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی